د مخم شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې ورستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته منتظر پاتې کیږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په درې ورځني سفر سریلانکا ته لاړ. د سفر په اجنډا کې کوم مسایل شامل دي؟ د غراز پر دې او پر ځینې نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
افغانستان د امروختیا د وزارت مسولین وایي د تیرو کلونو پر تله په دغه هیواد کې د ماشومانو د ژوند په وخت مایندو د مړینې شمیره کم شوې ده. د شرو چارو وزارت په بغلان کې د وسړي لخوا د هغه د شدي د خولې پرې کېدل غندلې دي. د اوکراین صدر اعظم ارسني یاستینو کویلی د کریمیا ټاپوزمه باید د دې هیواد د خاوري و برخه پاتې سي. او نن د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په حالاتو خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت د 2015 کال میلادي کال په بودیجه کې 9 میلیارد ډالر په افغانستان کې د خپل پوز لګښت بیل کړی دی. د امریکا دفاع وزارت له خوا د سیشن به پروز ویل سیو چې د بودیجه ثابت نه ده، ځکه تر اوسه معلومه نه ده چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي کنه. امریکایي چارواکي وایي کچیر دا سند لاسلیک سي، امریکا به خپل ټول ځواکونه له افغانستان کلاسلیک نسی، دا امریکا متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پد ډیپلوماټانو نن ویلي دي چې دوی انتظار باسي چې په افغانستان کې راتلونکي حکومت د افغانستان د امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د شوزو چارو وزارت په بغلان کې د یو سړي لخوا د هغه د شزي د خولې د پریکېدو پیشه غندلې ده. د وزارت د رسنیو د څانګې مسولین له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو د دې په شامل نوته د قانون د مخې سزا ورکړي. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې یو سړي د خپلې درویشت کلنې مېرمنې چې مشکان نومېده او 15 ماشومان یې درلودل خوله په چاقو پرې کړې ده. د امروختیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله اوس د زیږون پر مهال د افغانو میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د وزارت د روغتیايي خدماتو مرستي علي ناجي طارق نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د دې وزارت لخوا د یوې سروې لمخې څرګنده شوی چې په هر دوه ساعتونو کې یوه ښځه په افغانستان کې د کوچني د زیږول پر مهال مري، خو هغه وایي په 2013 میلادي کال کې دا شمېره ډېره لوړه وه. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان او د هغوی شپارس ملګري نیولې دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان یې د غزنی، پکتیا او کندهار په ولایتونو کې ونیول. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نورستان کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یوه ذخیره نیولې ده. د ملي امنیت اعلامیه وایي چې د وسلو دغه پټ ځای د نورستان په اړوندو سیمو کې د سیمې د خلکو په مرسته کشف شوی دی. خبر پاڼه نن خبره شوې ده او وایي چې په دې پټن ځای کې ډول ډول وسلې ترلاسه شوې دي. د اوکراین صدر اعظم ارسني یاتسینیو کویلی د کریمیا ټاپوزمه باید د دې هیواد د خاوري برخه پاتې شي او شاید زیات اختیارات ورکړي. د یاتسینیو په وینا د دغه هیواد د روان وضعیت مسؤلیت د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین په غاړه دی. د اسوسییټډ پرس اژانس نن ویلي چې د اوکراین اوسنۍ حکومت مشروع دی او په کریمیا کې د روسیې مداخله غیر قانوني او د روسیې د حکومت لخوا کودتا ته ورته کار دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن تر دې خبرو مخکې په مادرید کې خبريالانو ته وویل چې په اوکراین کې د بحران عمده دلیل هلته د رژیم ضد مظاهرو څخه د غربي هیوادونو ملاتړ دی.
Мы убеждены, что корень всех проблем в том, что мировое сообщество.
Давай муж باور لرو چې د ټولو ستونزو شپه حقیقت کې پدې کې د چنړیواله ټولنه ونه توانې د اوکراین کې د رژیم ضد مظاهرو ته چې وسوالو کسان له خوا د هیواد د قوانینو ظالمانه تخته و سم جواب وای. برعکس د مظاهرو ملاتړو شو خلک لاورته تشویق شول. لاوروف زیاته کړه چې مسکو نس کولای له کریمیا څخه خپل اسکر ته د پښاتک امر وکړي، ځکه دوی دا معمولی اسکر نه دي بلکې د ځان څخه د دفاع ځواکونه دي. د اروپایي کمیسیون لخوا نن د اوکراین لپاره د مرستو یو بسته اعلان شوه چې تقریبا 11 میلیونه اورو ارزښت لري او په راتلونکو څو کلونو کې به اوکراین کې پر پراختیایي پروژو باندې مصرف شي. په دې کې 1.6 میلیارد اورو پور، 1.4 میلیارد اورو قرض او 3 میلیارد اورو د اروپا د سرمایه ګزارۍ له بانک ورکړ کیږي چې تر 2014 میلادي کاله به دغه هیواد ته ورسیږي او 15 میلیارد اورو د اروپا د رغونې او پراختیا له بانک ځانګړي شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل باروسو نن وویل چې له اوکراین سره د مالی مرستې دغه بسته په دې پورې تړلې چې اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق سره یو تړون لاسلیک کړي او امکان لري چې په دې صورت کې به په راتلونکو څو اونیو کې د هیواد ته تر 1 میلیارد یورو زیاتې پیسې په اختیار کې ورکړ شي. د ایران د دفاع وزارت وایي د بلستیک میزایلو څلور ډولې جوړ کړي دي چې متعدد سرګلولې لېږدولای شي. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان نن د قیام، قدر، فتح او فارس خلیج په نوم میزایل او د مرصد په نوم د میزایلو د هوایی دفاعي سیستم په اړه د خبرو پر مهال وویل چې هیواد باید خپلو هوایی دفاعي قابلیتونو پیاوړي کولو ته دوام ورکړي. او سږ کال د سولې د نوبل جایزې لپاره 288 نومونه کاندید شوي چې په هغوی کې پاپ فرانسیس، ملاله یوسفزی، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د امریکا د استخباراتو پخوانی مامور ادوارد سنودن، د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاتی ناشتن، د سربیا صدر اعظم ایویتسا داچیچ شامل دي. په ناروې کې د نوبل د انسټیټیوټ مشر نن وویل چې په دغو نوماندانو کې 211 وګړي او 30 سازمانونه او خدای کمیټې ویلي چې دا لیست یې اوس له 15 تر 30 نومونو پورې رامحدود کړی او د اپریل تر میاشتې به دا لیست لا زیات محدود شي. د نوبل د سولې جایزه ګټونکي په عمومي ډول په اکتوبر کې اعلان شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ پته مولا ازادي رادیو .com. وړاندې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته منتظر پاتې کیږي چې کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي.
We will try to provide the time and space to sign the agreement with his successor.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په دریو ورځې سفر سریلانکا ته ولاړ. د سفر په اجندا کې کوم مسائل مهم مسائل شامل دي؟ د حکومت د رسنیو د مرکز مشر
لوړ زده کړو په برخه کې هم دا ډول د سپورت په برخه کې او د سریلانکا د بشري ځواک نه د استفادې په برخه کې هم تفاهم لیکونه او موافقه لاسلیک شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو تعلیمي اسناد څېړي چې ویل کېږي سم نه دي. آیا د دې کمیسیون لپاره اوس ناوخته نه ده؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مسئې ویاند
که چیرې مطمئنه نه دي اسناد سم نه دي، نو سبا دوی شکایتو کمیسیون لخوا لیست نه وځي، نو بهتر ده چې خپل مصرف دي نه کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د اوکراین له وروستیو حالاتو مو هم خبرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دوی د منلې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون نه لاسلیک کوي او د غوړه ګڼلې چې دا مسله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته امپریږدي. جیمز کینینګ هم دا خبره نن په کابل کې د رسنیو له یو شمېر استازو سره چې د ازادي راډیو استازې هم پکې شامل وو وکړه. کینینګ هم تر دې مخکې مزار شریف ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې تروریزم په وړاندې د جګړې دوام په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په حضور پورې تړلې ده. دا هغه مسله ده چې ولسمشر حامد کرزی هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک د ډولو له لاسلیک څخه د انکار لپاره کار اخلي او وایي چې د تروریزم په وړاندې جګړه په افغانستان کې تر اوسه سم نتیجه نه ده ورکړی او دغه جګړه د نړیوالو د بهرنیانو په ګټه مخته تللې ده او د افغانانو ګټې په پام کې نه دي نیول شوې. د جیمز کینینګ هم د څرګندونو تفصیل بل کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې واورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان سره د امنیتي سند د لاسلیک ځنډ دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړې، خو وایي چې دوی به دا سند د ولسمشر حامد کرزی له ځایناستي سره لاسلیک کړي. جیمز کینینګ هم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی دا درکړي چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کوي. ناتو له دې وړاندې ویلي وو که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه کړي دوی به هم له 2014 کال وروسته ټول اسکر له دې هیواده وباسي. خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي ناتو هم په دې موافقه کړې چې سند به د افغانستان د راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کوي. دا یو موږ تصدیق کوو چې ولسمشر حامد کرزای نه غواړي امنیتي سند لاسلیک کړي. دا زموږ لپاره د خواشینۍ خبره هم ده. موږ هڅه کوو داسې زمینه برابره کړو چې د هغه له ځایناستې سره دا سند لاسلیک کړو. زموږ ناتو متحدین هم موافق دي چې داسې کار وشي. ولسمشر حامد کرزی تر اوسه نه دی ویلي چې له امریکا سره امنیتی سند نه لاسلیک کوي، خو په دې برخه کې تل په یو شمېر شرایطو ټینګار کړی. د جمهوری ریاست چارواکو تیر اونۍ هم وویل که امریکا له انتخاباتو مخکې د افغانانو شرایط ومني، دوی حاضر دي چې امنیتی سند ورسره لاسلیک کړي. نږدې څلور میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې هم له امریکا سره امنیتی سند تایید کړ، خو ولسمشر د جرګې په پای کې وویل ترڅو چې امریکا د سولې لپاره عملی هڅه پیل نکړي او د خلکو په کورونو عملیات بند نکړي، دا سند به ورسره لاسلیک نکړي. ولسمشر حامد کرزی ویلي دا درک کړي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او په دویم قدم کې د پاکستان په لاس کې ده، خو په همدې حال کې د جمهوری ریاست کاندیدانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم وایي که چیرې راتلونکي انتخابات په بریالۍ توګه ترسره شي او له دوی سره امنیتي سند لاسلیک شي، امریکا به له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي.
If the two countries working together achieve both successful
دای وای ک دوړ هیوادونه په ګډه کار وکړي او دا هدف تر لاسه کړي چې انتخابات په بریالۍ توګه ترسره کړي او له امریکا سره امنیتی سند لاسلیک شي، دا بل افغان ځواکونو سره همکاري ته لار هواره کړي. موږ بل هغه وروسته خپل همکاري ته دوام ورکړو. دا همکاري د هغه پلان لمخې کیږي چې موږ پر راتلونکو میاشتو کې کار پرې کوو. د امنیتی سند نه لاسلیک کېدو د افغان حکومت او امریکا اړیکې هم په دې ورسوي کې یو څه زیانمنې کړې دي. ولسمشر په دې ورسوي کې وویل چې امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي، نه د افغانانو. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
و امریکا په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام وایي چې دوی دا منلې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او دا مسله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته پرېږدي. کنینګهام دا څرګندونې نن په کابل کې د رسنیو له یو شمېر استاد سره وکړې. افغان ولسمشر بیا نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ سریلانکا ته په درې ورځني سفر ولاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې له سریلانکایي چارواکو سره نوموړی خبرې وکړي او د همکاریو څو سندونه هم لاسلیک کړي. پر مسلې د نسیم شفق د حکومت د رسنیو د مرکز له مشر صفت الله صافي سره غږېدلی او لومړی ترې پوښتلی چې په دې سفر کې به افغان ولسمشر کومې موافقې لاسلیک کړي او دا سفر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
دغه سفر کې به جمهور رئیس سریلانکا د جمهور رئیس سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې وکړي. د دغه اړیکو د پراختیا په برخه کې به د هغوی سره خبرې وکړي. همدا ډول د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ په یو لړ دوه اړخیزو همکارۍ باندې چې تحصیلاتي اړي په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، همدا ډول د سپورټ په برخه کې او د سریلانکا د بشري ځواک نه د استفادې په برخه کې هم تفاهم لیکونه او موافقه به لاسلیک شي.
صافی صاحب، یو موضوع غدا چې سریلانکا هم تر څو کلونو مخکې پورې داخلي ستونزو کې راګیر او د تعمیل پلانګان هلته له حکومت سره جنګېدل، سریلانکا وتوانېده چې هلته امنیت ټینګ کړي. په یو ډول سره څومره امکان لري چې افغانستان هم جمهور رئیس کرزی په دغه سفر کې له دغو تجربو څخه استفاده وکړي او هغه په افغانستان کې هم عملي سي او دلته هم سوله او کراري راسي؟
زه فکر کوم چې د امنیتي همکاریو په برخه کې البته دغه سي او څه وجود نه لري، اما په دې کې شک نشته چې د سیمې په مسایلو په سیمه کې د ثبات او د استقرار په برخه کې به دواړه خواوې خپل لیدلوري سره شریک کړي. اما دا چې یو ځانګړی نسخه یا ځانګړی تجربه په افغانستان کې د تطبیق وړ ده د سریلانکا کنه د تطبیق وړ، فکر کوم دا څه وجود نه لري. په سفر کې
دغه ډول سفرونه د سیمې له هیوادونو سره ستاسو نظر د افغانستان د اړیکو د پراختیا لپاره څومره مهم دی؟
بدون شک افغانستان د سیمایز حلقې او د خپل سیمایز عمق په بل خصوص په خپل خارجي سیاست کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت ورکوي. موږ د غواړو چې په سیمه کې ثبات او استقرار یوازې او یوازې د سیمې د مدیدلوري د شریکېدا او د دوی ترمنځ د نږدې او همکارۍ په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. زه فکر کوم هغه ګواښونه چې په سیمه کې وجود لري دا نه تنها د افغانستان په وړاندې بلکې د سیمې د ثبات او د استقرار په وړاندې باندې خنډ او لاملونه دي. زموږ د بهرني سیاست هغه لومړی چوب بدون شک چې د سیمې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو اړیکو تقویه کول لومړیتوب کې راځي او دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د حکومت رسنیو د مرکز مشر صفت الله صافی و چې سریلانکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر پر اجنډا رڼا اچوله. ولسمشر کرزی نن د یو دولتي پراو په مشرۍ په درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ راډیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
ولسمشر حامد کرزی د افغان میرمنو لخوا د سولې د هڅو په ترڅ کې د هغې کمپاین هرکلی کړی دی چې تر 200 زیاتو افغان ښځو په یو لاسلیک کړي پیغام کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین تنظیمونکي وایي دا چې ولسمشر حامد کرزی یې غږ اورېدلی، هرکلی کوي او هیله لري چې د افغانستان د روانې شخړې نورې خواوې چې دوی دا پیغام ورستولی هم د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. اجمل اندې په اړه نور تفصیل اوروي.
د اصول د علي شورا غړي ګلالی نور صافی وایي د اصول د علي شورا د خزینه غړو په نوښت او د مدني ټولنې د فعالانو او د خزو د ځینو سازمانونو په مرسته په یو میاشتنی کمپاین کې د اصول پاړه پر یو پیغام له 200 زرو څخه د زیاتو میرمنو لاسلیکونه راټول کړي.
چې دا کمپاین تقریبا یو میاشت په افغانستان کې دوام وکړي، چې موږ څلورشتو ولایتو کې د مختلفو ارګانونو سره د همکاري په څون توانېدلو چې د یو حد اکثریت ښځو انزاګانې واخلي چې تقریبا د انزاګانې 200,000 ته ورسېدلې.
نوموړي وایي په دې پیغام کې د افغان ښځو هغه وختنه ځای شوي چې په دې هېواد کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي څو خپل اختلافات د جګړې پر ځای د خبرو اترو له لارې هوار کړي.
پر هغه اطرافو له چې په جنګ کې ښکېل دي، د دوی نه غوښتنه کولای چې باید نور افغانستان ټوک ټوک نه کړي او ټول اوشي چې خویندې او میندې ماسونه او ښځان مخته یوسي. دا څه پیږي چې د شهید جنګ کې ښځه اثره نه ده یا ګډون نه لري، فقط قربانیان د جنګ ښځې دي.
ولسمشر حامد کرزی په خپله وروستۍ راډیوي وینا کې د افغان ښځو دا هڅه ستایلې، ویلې دي د افغانستان 200 زرو څخه زیاتو میرمنو د سولې د دې پیغام په لاسلیک کولو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت څخه خپل کلک ملاتړ په ډاګه کړی. ولسمشر کرزی په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې ویل د افغانستان په جګړو کې خزې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او ځورېدلې. نوموړي ویل د افغان خزو دغه هڅې ستایي او په افغانستان کې به د سولې ټینګښت لومړیتوب ورکړي. د سولې لپاره د افغان خزو د دې لاسلیکونو د راټولولو د کمپاین تنظیموونکي او د سولې د عالي شورا غړي ګلالی نور صافی وایي دوی د یوې میاشتې کمپاین وروسته خپل پیغام بیلابیلو لورو ته استولی دی.
البته مګر د کاندیدان چې پاینده په افغانستان یو باندې نه د افغانستان د جمهور کیږي، موږ دې ته هم دا بری په کوم هم دا خپل پیغام ورسو او یو مکسیموم ریاست جمهوریت ته ولېږه، یو د ملاله متحد فرمشیته بل هم د سولې د شورا رئیس ته وسپاره چې هغه به هغه ممکنه طریقه باندې باید مخالفین رهبری ته لېږي، او څلورم هم د اسلامي
هغه ویل هیله مند چې د ولسمشر حامد کرزی په څیر به نور لوري هم د افغان ښځو د سولې پیغام واوري او د جګړې پر ځای به د اختلافاتو سولې هواري ته مخه کړي. ولسمشر حامد کرزی هم په خپل راډیوي وینا کې په وسلوالو طالبانو یو وار بیا غږ وکړ چې د خپل هیواد د غمزپلو ښځو غږ ته درناوی وکړي او په هیواد کې د سولې د ټینګښت هڅه وکړي.
د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدانو بیا نن د مدني ټولنو په یو ګډ بحث کې د سولې د ټینګښت او په دې بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کړل. دا بحث د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې جوړ شوی و او اکثره ګډونوالې هم میرمنې وې. په بحث کې د جمهور ریاست درې کاندیدانو قطب الدین هلال، داود سلطان زوی او هدایت امین ارسلا ګډون کړی و. تفصیلې د اسدالله الدین پرپور کې.
په دې بحث کې د جمهوریت ریاست د ګډون کوونکو کاندیدانو نظرونه دا و چې د خځو له ګډون او مشورو پرته د سولې ټینګښت هیڅ امکان نه لري. د کاندیدانو ویل چې خځې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي او له پامه غورځول به یې د راتلونکي حکومت په زیان وي. د جمهوریت ریاست کاندید قطب الدین هلال ویل چې خځه د حکومت د وسلوالو مخالفینو مور او خور ده او کچیر د سولې غږ اوچات کړي هیڅوک به اراد نه کړي.
هیڅ کله داسې صلح ممکن نه ده چې په غوږ کې د خزو حقوق خوندي شي. زه غواړم چې د صلح په مذاکراتو کې خزي الته حضور ولري، مېرمنې الته خپل ناشته وي. یعنی نقش د خزو ډیر مهم ده په صلح کې.
د مدني ټولنو بیلابیل سازمانونو د چهارشنبه په ورځ د جمهوریت ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره بحث جوړ کړی وو او له دوی نه یو پوښتل چې د سولې ټینګښت او په دې بهیر کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته یې پروګرامونه څه دي؟ د مدني ټولنو غوښتنه دا وه چې په راتلونکي حکومت کې باید داسې سوله ټینګه شي چې د ښځو حقونه هم پکې خوندي وي، او د دې تر څنګ باید ښځې د سیاست په ډګر کې پراخه ونډه ولري. دا بحث د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې جوړ شوی و. د جمهوري ریاست بل کاندید داود سلطانزو وویل که چیرې د روان جنګ لامل پیدا او د سولې ټینګښت ته پیاوړې اراده رامنځته شي سوله ټینګیږي. نوموړي وویل چې د ټوپک په زور ناراضي او باید چې د هدف ته د استدلال او منطق له لارې کار وشي.
سوله یو ضرورت دی. سوله چې راځي باید انسان ته راشي. دا سوله نه ده چې د ښځې او نر ترمنځ توپیر پکې موجود وي. سوله باید په ضمیر کې پیدا شي، په سوله باید باور وشي. سوله باید اول له ځان سره وشي او وروسته کیدای شي چې ټولنې ته هم سوله راولي.
د بحث بل ګډونوال او د جمهوري ریاست کاندید هدایت امین ارسلا هم په سیاسي ډګر کې د ښځو د ونډې په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی ارسلا وویل په هغو هیوادونو کې سوله ښه ټینګېدای شي چې ښځې یې په چارو کې رغنده رول ولوبوي.
هغه ټولنې سوله ییزې دي چې ښځې پکې پیاوړی رول لري، خو په تعصب سره زموږ ټولنه داسې ده چې د ښځو رول یې محدود کړی او دا د افغانانو په زیان ده.
د مدني ټولنو یو شمېر غړو له بحث وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو دا خبرې تر ډېره شعار ته ورته وې او دوی ته د قناعت وړ نه وي. د جمهوری ریاست کاندیدان په سیاسي ډګر کې د ښځو د زیات ګډون ژمنې په داسې حال کې کوي چې د ښځو د یو شمېر فعالانو په وینا په اوسني نظام کې دا ګډون کمرنګ دی. د ښځو فعالان وایي که چیرې ښځې په حکومت او تصمیم ګیرۍ کې پراخه ونډه ولري، د دې قشر په وړاندې روان تاوتریخوالی به کم او حتی صفر ته ورسیږي.
خبری مجله اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړه چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د فراغت بشپړ اسناد نه لري. د دې کمیسیون مسؤلینو نن خبر اعلان ته وویل چې د پوهنې وزارت دوی ته دوه ورځې مخکې د 900 کاندیدانو لست ورسپارلی و چې 400 پکې د فراغت بشپړ اسناد نه درلودل. قاسم سولمل د موضوع په اړه راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي کمپاینونو څخه یوه ورځ تیریږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغو سلګونو کاندیدانو اسناد به وڅېړي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د فراغت اسناد نه لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسنی د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د پوهنې وزارت ورته د 900 کاندیدانو لست سپارلی چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته. شغلی موسنی ویل چې له دې 900 کاندیدانو څخه 400 تعلیمي اسناد نه لري. نادر موسنی زیاته کړه که څه هم دا اقدام ناوخته دی، خو په وینا دوی قانوني مکلفیت لري چې د دې کاندیدانو تعلیمي اسناد وڅېړي.
ما تمام کوشش خبر کردیم که این موضوع خاتمه پیدا بکنه.
مو خپل ټول کوشش وکړ چې دا موضوع د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلې دو مخکې ختم شي. خو د پوهنې وزارت د دوشنبه په شپه موږ ته د لیست وسپاره. کله چې د پوهنې وزارت په خپل مکتوب کې موږ ته د یو کاندید نه فارغ دو خبره یاد کړی، نو موږ قانوني مکلفیت لرو چې وی چېړو او دغه کاندیدانو ته چې ویل کیږي استاد نه لري باید دفاع فرصت هم ورکړو.
سند فراغت نداره به اونا فرصت دفاع بتیم.
شغلی موسنی ویل چې که دا 400 کسان ونسی کړی له خپل اسنادو دفاع وکړي، نو د کاندیداتوري له نهایي لیست څخه به لرې سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خاطر د ولایتي شوراګانو د نږدې 500 کاندیدانو نمونه د قانوني عمر د نه پوره کېدا او د تعلیمي اسنادو د نه درلودو په خاطر د کاندیداتوري له لیست څخه لري کړل. خو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد کوي او د کمیسیون دا کار بې وخته بولي. د ولایتي شوراګانو دوو کاندیدانو ملک محمد او محمد ظاهر اسخری ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
متاسفانه بر شخص خودم رنجاور
امي په خوشینه سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید دا کار مخکې کړی وای. لکه تر لګه یو یا دوه میاشتې مخکې باید بشپړ شوی وای څو کاندیدانو خپل پروګرامونه منظم پر مخ بیولي وای. دا کار ډیر ناوخته پیل کړ.
شاید یو ادم د شورای ولایتي بالای 20000 رای داشته باشه، ولی
خای یو کس په ولایتي شوراګانو کې 40000 رای ولري خو د فراغت سند ونه لري. دا کاندیدان له لومړني او نهایي لیستونو څخه نه دي لري شوی. په ټولو ځایونو کې د دوی عکسونه نصب شوی دي. زه فکر کوم که اوس دوی لري کیږي نو دا ظلم دی.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د هوتیا کپ په 14 نیټه پیل شو چې شاوخوا 2500 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي دي. داسې شکایتونه هم شته چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان حتی لیک لوست هم نسی کولای. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی پوره کوشش کوي څو دا ډول کسان د کاندیداتوري له لست څخه وباسي.
په همدې موضوع قاسم سولمل د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د محسسې له ویاند فهیم نعیمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د دې کمیسیون لپاره اوس ناوخته نه ده چې د افغانستان چې د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو اسناد وڅېړي؟ ښاغلي نعیمي په ځواب کې وویل،
د ټاکنو د کمیسیونونو د تشکیل قانون په اساس د شکایت کمیسیون دا صلاحیت لري چې د نهایي لیست نه وروسته د کاندیدانو په اړه که کوم اسناد مطرح کیږي یا دا چې شکایت او اعتراض کیږي، نو دوی حق لري چې دوی اسناد هم وڅېړي او وګوري که چېرې اسناد سم نه وي او هغه لازم شرایط چې په قانون کې دوی لپاره مشخص شوي وو د کاندیداتورۍ لپاره که هغه شرایط دوی پوره کړي نه وي، نو د شکایت کمیسیون دا حق لري چې دوی د نهایي لیست نه هم وباسي. خو خبره دا ده چې اول خو د کاندیدانو د اسنادو بررسی باید د ټاکنو د تقسیم اوقات په اساس په خپل وخت ترسره شي چې هغه وخت تېر شوی دی.
نعیمي صاحب، بیا نه ځینې کاندیدان چې په اړه شکایت سوی دی، که چېرې وروسته دوی وکړی سي د خپلو تعلیمي یا تحصیلي اسنادو په اړه دوی شواهد وړاندې کړي او د دې څخه دفاع وکړي، نو فکر نه کوي چې دا ځنډ به د دوی راتلونکو کمپاینونو دپاره ستونزه جوړه کړي؟
د کمپاین دوره خو یو میاشت ده. په دې یو میاشت کې دوی کولی شي چې خپل کمپاینونو ته ادامه ورکړي. حتی همدا اوس هم دوی کولی شي چې خپل کمپاینونو ته، که چېرې مطمئن دي چې دوی اسناد سم دي، نو دوی خپل کمپاینونو ته ادامه ورکړي. که چېرې مطمئنه نه دي اسناد سم نه دي، نو طبعا دوی شکایت کمیسیون لخوا لیست نه وځي. نو بهتره ده چې خوښې مصرف دي نه کوي او منتظر دي اوسي چې د کمیسیون تصمیم اعلان شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه راز وایي چې د پوهنې وزارت دوی ته یو ورځ مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پیل سي، د دې کاندیدانو اسناد دوی ته سپاري. فکر نه کوي دا یو ډول ناهمغږي شي د حکومتي ادارو ترمنځ او د کمیسیون ترمنځ؟
بله، دا لویه ستونزه. اصلا د ټول مسایلو مسؤلیت مستقیما د شکایت کمیسیون په اړه دی. په یو حساب دې لپاره چې کله چې د شکایت کمیسیون جوړ شو، نو هغه نه پس ضروري وه چې په ټولو ولایتو کې شکایت کمیسیون دفتر ولري، تر څو چې د اعتراضونو په مرحله کې هر ولایت څخه اعتراضونه څېړلي وای.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسي له ویاند فهیم نعیمي سره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستي اقدام په باب مرکه وچه د یو شمیر د ولایتي شوراګانو د یو شمیر هغو کاندیدانو د فراغت اسناد څېړي چې د پوهنې د وزارت لخوا ورته سپارل شوي، او په هغه کې تقریبا 400 کاندیدان داسې کاندیدان ښودل شوي چې سم اسناد د فراغت نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. تمه ده چې په دې خبرو کې به پر دې غور وشي چې په څه ډول کېدای شي دغه کړکیچ کم شي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن بی په ورځ ولسمشر باراک اوباما په کریمیا کې د روسیې فعالیت د تیری عمل وباله. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پاریس کې د لبنان په اړه د کانفرنس سرڅنګ خپلو کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ځواکونه د اوکراین په کریمیا سیمه خپل کنټرول ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د کریمیا په ټاپو وزمه د روسیې یرغل د تیری یو عمل بللی.
soldiers out of their barracks.
ولس مشر باراک اوباما وای دا واقعیت چې موږ په کریمیا کې لا هم سرتیری لغپلو بارکونو بهر ګورو د دې نه خده هغه څه چې روان دي په حقیقت کې په اوکراین کې د روسي ټبرو یا هغه کسانو پاړه چې په روسي خبري کوي د اندېخنې پر بنسټ نه دي، بلکې دا په دې بنسټ دي چې روسیا هڅه کوي د زور لاري خپل اغیز پر ګوندوی هیوادونو وتپي. دا هغه څه نه دي چې نړیوال قانون پرې عمل کوي. تر دې مخکې د روسي ولس مشر ولادیمیر پوتین رد کړی و چې ګوندې په کریمیا کې روسي ځواکونه خپل دي او زیاته کړی و واځي د ځان څخه د دفاع سیمه ایز وکونه دي چې د اوکراین پوځي اړې محاصره کړي. پوتین ویلي و د روسي هواري په توګه دا نه ردوي چې روسي ځواکونه اوکراین ته واستوي څو هلته د روسي ټبر او روسي ژبه دغه غیدونکو ساتنه وکړي.
په پودو ویدینیا
ولادیمیر پوتین وایي څومره چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو د کارولو خبره ده، نو دا محل د دې اړتیا نشته، البته دا انتخاب موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کیفته د سفر پر مهال د روسي د عمل د اوکراین اشغال وبالا وی ویل مسکو د داسې وی پلمې د غختل لپاره ډیر کار کړی. نو موري همدارنګه مسکو ته خبرداري ورکړ چې کترین ګلتیارا کم نه کړی له سختو اقداماتو سره به مخ شي. جان کیری وایي که چیرې روسیه دا غوره ونه غړي چې حالات راخه کړی، که چیرې ونه غواړي چې په مستقیمه توګه د اوکراین له حکومت سره کار وکړي، هڅه چې موږ هیله لرو چې دوی به وکړي، بیا به زموږ متحدان پرته لدی بل انتخاب ونه لري چې له موږ سره یوځای شي څو د هغه ګامونو اخیستو ته دوام ورکړو چې په وروستیو ورځو کې مې اخیستي او روسیه په سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي توګه منځوي کړو. زه غواړم د روسیې مشانو ته پټینګار وایم، دا هغه څه نه دي چې موږ هڅه کوو، بلکې د روسیې غوښتنې دي چې موږ داسې کولو ته مجبوروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جانکيري د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې روسیه به د امریکا د هر ډول بندیز ثواب وایي. لا بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هم د اوکراین د بحران سره د چلن پاړه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ټلیفوني خبرې کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسيني یاسنوک ویلي د کړکیچ د هواري لپاره حکومت له روسي مشرانو سره اړیکې نیولي. نوموړي په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې ویل دا مهال دا پروسه په ورو مخ کې ځي، خو لومړني ګامونه اخیستل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.